السلام علیکم. په افغانستان کې د مخام شپږ بجې شوې د خبری مجلې ته مو اسد الله الودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالی کمشنری له ایران په ډلې زتوګه د افغان کډوالو د ایستلو په اړه خبرداري ورکړي. د ادارې په یو بیان کې ویلي چې تیر څو ورځې د ورځې لسګونه زره افغان کډوال له ایران ایستل کیږي. د بیان لمخې د جون په شپږشتمه په یو ورځ شپږ ډیر زره افغان کډوال له ایران خپل هیواد ته استول شوي. په افغانستان کې د UNHCR مشر عرفات جمال چې دغو کډوالو د لیدلو لپاره د افغانستان او ایران پورې تللی ویلي دا افغان کډوال په ډیرو بدو شرایطو کې خپل وطن ته ستنېږي او په تیره ښځې چې له کار او تعلیم هم محرومي دي. ایران د اسرایل تر بریدونو وروسته د افغان کډوالو د نیولو او ایستلو لړۍ چټکه کړي. بل لور ته پاکستان کې هم پر کډوالو ورځ تر بلې کړۍ تنګیږي او د پی او آر کارت لرونکو ته ورکړل شوی مهلت یوازې یو ورځ پاتې دی. په پاکستان کې نن بیا چاودنې شوي چې لږ تر لږه دوه سرتیري وژل شوي او نه تنه نور ټپیان دي. د چارواکو په خبره د خیبر پختونخوا په لکې مروت کې د پوځ پر یوه موټر بمی چاودنه شوي چې دوه پوځیان وژلي او درې یې ژوبل کړي دي. بل پلو په میرامشا کې هم یو ځانمرګي بریدګر د پوځیانو موټر هدف ګرځولی دی. چارواکو ویلي چې لږ تر لږه شپږ پوځیان هلته ټپیان شوي دي. پرون سهار وختي هم د میرعلي له خدي مارکیټ سره د پوځیانو د غزمې په موټر بم برید وشو چې په کې لږ تر لږه دیارلس پوځیانو وژل شول او د ملکیانو په شمول څلور ویشت نور ژوبل شول. د پاکستان د پوځ مشر مارشال عاصم منیر د پوځیانو جنازې ته تللی و او هلته یې هند تورن کړی چې د دغو بریدونو تر شا لاس لري. هندي چارواکو د پاکستان د پوځ دا تورونه بې ځایه بللي دي. د پرونیو بریدونو مسؤلیت ٹی ٹی پی یا تحریک طالبان پاکستان منلی دی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د یکشنبې په ورځ د غزې په جګړه کې د اوربند خبرو د پرمختګ غوښتنه وکړه. ښاغلی ټرمپ د شل میاشتنۍ شخړې د پای ته رسولو لپاره د یوې موافقې پر اړتیا ټینګار وکړ. اسوسییټیډ پریس راپور ورکړی چې داسې ښکاري چې اسرائیل او حماس یوې موافقې ته نږدې کیږي. ولسمشر ټرمپ د یکشنبې په سهار په تروت سوشل پاڼو کې ولیکل په غزه کې تړون وکړی، یرغمل شوي کسان بیرته راولئ. هغه د جمعې په ورځ وویل چې په یوه اونۍ کې اوربند کېدای شي. کیف وایي روسیې د جګړې له پیل راهیسې په تر ټولو لوی هوایي برید کې پر اوکراین د 500 څخه زیات توغندي او درونونه ویشتل شوي. په ګڼو سیمو کې خلکو ته د مرګ ژوبلې دا وختو راپورونه ورکړل شوي، خو لا یې کره ارقام نه دي خپاره شوي. د تیرې شپې په دغو بریدونو کې د اکثرو ودانیو ښیښې ماتې شوي او مالي زیان هم ډیر دی. او د آزاد مبارزو په معتبره سازمان UFC کې بیګاش په هسپانوي لوبغاړي ایلیا توپورو یا د اتلولۍ دویم کمربند هم خپل کړ. ایلیا د کمربند د ګټلو ترڅنګ ټول ټال 3.5 میلیون ډالر هم وګټل. ایلیا توپورو یا چې تر دې مخکې د نسبتا ټیټ وزن اتل و، وتوانید یو وزن پورته خپل برازیلي پیژندل شوی سیال چارلز اولیویرا په لومړي راوند کې د سوک په ضربو ناکاوټ کړی. ایلیا په دې بریا سره د لایټ ویټ یا سپک وزن اتلولي هم وګټله او د هغو محدودو اتلانو په کتار کې راغی چې د دو وزنو اتلولي یې ګټلې. ایلیا د خپلو بریاوو ریکارډ 1700 ورسوو او هیڅ لوبه یې نه ده بایللې. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ په ویب پاڼه کې هم شته. ازادي رادیو ټکی کامې آدرس دی. وړاندې په دې خبرونه کې ایران یو ځل بیا افغانانو ته ویلي چې له هغه هیوادونه وزي قانوني چلند به ورسره وکړي. هلته افغان کډوال بیا د بدورزو کیسې لري.
دا مهال د ایران هیواد د شارست حالت ډیر خراب دی. نه کوم کسان چې کارت لري یا پاسپورت لري، نه پاسپورت ته اعتبار ورکوي نه کارت، ټول اخراجي.
بل ګاونډي پاکستان کې هم د پی او آر کارت لرونکو ته د ورکړل شوي مهلت یو ورځ پاتې ده. کابل کې د ګرمۍ له زیاتېدو سره خلک د برېښنا له پرچاوي شکایت کوي.
ګرمي ډیره زیاته ده، کله چې برق نه وي هوا ډیره زیاته ګرمه ده. زیاتره دفترونو کې ګرمي زیاته وي او کارونه سخت کیږي.
د زعفرانو په کاروبار کې ښکېلې میرمنې وایي محدودیتونه یې نړیوال بازار ته لاسرسي مخنیوی کوي.
کښت کار زعفر زعفران خو بهتر است محصول است که یعنی
د زعفرانو که کاروبار دی او په دې ارزي چې پانګونه پکې وشي خو زموږ خو د کار پر وړاندې محدودیتونه زیات دي.
او روسیه پر اوکراین په بیساری شمیر کې توغندي او درون الوتکې وروشتي چې د سر او مال زیان یې اړولی.
در دې شیبه
د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته راغلې د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. د ایران لوړ پوړو چارواکو یو ځل بیا هلته میشتو افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی دی چې ژر تر ژره دې له هغه هیواد ووځي که نه د دوی پټکو قانوني چلند سره به مخامخ شي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې په ایران در اسرائیلو له برید وروسته له دې هیواده د افغان کډوالو د ډلیزې ستنېدلې لړۍ په بېساري ډول تیزه شوې ده. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو ان سی آر تازه خبرداری ورکړی چې په پراخ ډول د کډوالو ایسل به په افغانستان کې ناورین لا ژور کړي. هاخوا په پا پاکستان کې میشت د پی او آر کارت لرونکو افغان کډوالو ته له دې هېواده د وتلو ضرب الاجل ته یوازې یوه ورځ پاته ده. د پاکستان او ایران نه افغانستان ته ستانه شوي او هغوی چې د ایستلو خبرداری ورکړل شوی د خپل نن او سبا په اړه ډیر اندېښمن دي. تفصیل یې په دې راپور کې.
د ایران لوی څارنوال ویلي غیر مجاز ادبادي ژر تر ژره له دې هېواده ووځي. محمد موحدي پرون د جون پاته ویشتمه د ایران په همدان ښار کې وی غونډې ته په خبرو کې دا خبرداری هم ورکړ چې سرغړوونکو سره به قانوني چلند وشي. د ایراني رسنیو د خبر له مخې نوموړي له بهرنیو ادباو په ځانګړي ډول افغانانو چې په خبرې په کلونو یې دوی قربانو غوښتي چې په دې برخه کې همکاري وکړي. ایراني چارواکي د غیر مجاز ادبای اصطلاح بیا اسناده کډوالو ته کاروي. دا خبرداري په داسې حال کې ده چې د ایران او اسرائیلو له وروستي وسلوالو نه خطو وروسته له ایران د افغان کډوالو د ډلیز اخراج لړۍ په بېساري ډول تیزه شوې. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یو ان سی آر خبرداري ورکړې چې تیرې څو ورځې د ورځې لسګونه زره افغان کډوال له ایران ایستل شوي. د سازمان د جون پاته ویشتمه په یو اعلامیه کې ویلي چې د جون په شپږ ویشتمه په یوه ورځ شپږ دېرش زره افغان کډوال له ایران خپل هیواد ته استول شوي. په بیان کې راغلي چې د 2015 کال د مارچ له شلمې راهیسې له شپږ لکه څلوېښت زره ډېر افغانان له ایران راایستل شوي چې په دې کې له درې لکه شپږ شپېته زره ډېر یې په جبري ډول له دې هېواده ایستل شوي. په بیان کې په افغانستان کې د یو ان سی آر د استازي عرفات جمال له قوله چې د دغو کډوالو د لیدلو لپاره د افغانستان او ایران پولې ته تللي او راغلي. دا افغان کډوال په ډېرو بدو شرایطو کې خپل وطن ته ستنېږي. داسې کورنۍ شته چې افغانستان ته خالي لاس ستړي وږي او اندېښمنې راځي. په تېره ښځې چې له کار او تعلیمه محرومې دي ډېرې اندېښمنې دي. په همدې حال کې له ایران یو شمېر راستانه شوي چې د کډوالو په کم کې میشتې وایي ډېر بد وضعیت کې دی او هېڅ نه پوهېږي څه وکړي. د هرات د اسلام قلعه د تازه راستنو شویو کډوالو په کم کې یو راستون شوی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي. د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې په دغه کم کې د کډوالو د زیات شمیر له امله خلک له سختو ستونزو سره مخ دي. نوموړی چې د یوې نهه کسیزې کورنۍ مشري کوي وایي حکومت ورته لس زره افغانۍ ورکړي خو په خبره په دې پیسو دا تر هراته هم نشي رسېدلی. دی وایي له هغه ځایه مو یوازې د اخستلو جامې راخیستي، نور هیڅ نه لرو. پیسې مو هلته پاتې شوې. دلته چې راغلو اسلامي امارت موږ ته لس زره افغانۍ راکړې. زه نهه کسیزه کورنۍ لرم، په دې پیسو تر هراته نشم رسېدلی، پاتې لا تر خپل ولایت بغلانه پورې. لوی اندېښنه مو د بېروزګارۍ په اړه ده. دغه راز د نجونو په زده کړو د محدودیت له امله اندېښمن یو. او بله مهمه مسله چې موږ خپل کور نه لرو او د کرایې کور توان هم نه لرو. په هرات ولایت کې راستنو شوی په کم کې د پنځه کسیزې کورنۍ سرپرست مهدي حسن بیا ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل دی وایي باید یو اداره وي چې د خلکو ستونزو ته رسېدنه وکړي. یو او دوه ستونزې نه دي، هر څه ګډوډ دي. دا اوس چې د کډوالو د راایستلو کومه نوې څپه پیل شوې واقعا یو انقلاب دی. افغان کډوال هیڅ د راتلونکي لپاره کوم پروګرام نه لري. موږ هیڅ نه پوهیږو چې چېرته راغلو او د څه لپاره راغلو، څه وکړو او چېرته ولاړ شو. دا ستونزې او اندېښنې داسې مهال دي چې له بل ګاونډي هېواد پاکستان هم نږدې 1.4 میلیونه هغه افغان کډوال ته ورکړل شوی مهلت هم سبا پای ته رسېږي چې د پی او آر په نوم د کډوالۍ ځانګړي کارتونه لري. لاله وړاندې له دغه هېواده د بې اسنادو او ای سی سي یا افغان تابعیت کارت لرونکو د ایستلو بهیر پیل او چټک شوی. له ایران او پاکستانه په داسې حال کې د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه شوې چې په افغانستان کې واک ته د طالبانو تر رسېدو وروسته بیکاري او بېوزلي هم زیاته شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ په خپل روسي بیان کې خبرداری ورکړی چې له افغانستان سره د نړیوالو مرستو کمښت او د کډوالو پراخ استنېدنه د دې هېواد بحران لا پسې ژوروي. دغه سازمان پر نړیوالې ټولنې غږ کړی چې نه یوازې د بیړنیو مرستو بلکې د اوږدمهاله ملاتړ له لارې هم له راستنیدونکو سره مرسته وکړي تر څو د بې ثباتۍ او بیا بې ځای کېدو مخه ونیول شي. له دې وړاندې د جون په 26مه په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یوناما هم په یو اعلامیه کې ستنیدونکو افغان کډوالو لپاره د مرستې غوښتنه کړې وه او خبرداری ورکړی و چې قسم دستي او مؤثر ملاتړ ونه شي نو راستنې شوې کورنۍ به له ژورې بېوزلۍ او ناهیلۍ سره مخ شي.
په ایران کې میشت یو افغان کډوال لږ وړاندې ازادي راډیو ته په یو پیغام کې ویلي چې هلته پر کډوالو فشار ډیر دی او پولیس یا نور امنیتي ځواکونه هغه کډوال چې اسناد لري او هغه کډوال چې اسناد نه لري د پټکول دواړو سره یو ډول چلند کوي.
حبیب رحمان سواکم د محل د ایران هیواد دیش د شاله څخه حالت ډیر خراب دی. نه کوم کسان چې کارت لري یا پاسپورت لري نه پاسپورت ته اعتبار ورکوي نه کارت ته ټول اخراجي موږ د افغانستان پر بهرنیو چارو وزیر باندې امین خان متکی باندې دا غږ دی چې دا د مهاجرینو غم دی وخوري تر څو افغانان په ایران کې داسې کړیږي. آیا پاسپورت هم لري کارت هم لري قانوني راغلی دی بیا څنګه ایران دا قانوني کډوال باسي؟ موږ پر امین خان متکی باندې دا غږ دی چې دا د مهاجرینو غم وخوري. وسلام حبیب الرحمن.
په ایران کې میشت افغان کډوال حبیب الرحمن زواکو چې ازادي رادیو ته د خپل سترګو لیدلې حال وایي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلی رښتا ده زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو نه اورئ. اوریدونکو اوس هم ورزو دې ته چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان برېښنا شرکت ویلي دي چې دوی له یو شمېر ستونزو سره مخامخ دي خو له دې سره سره یې په افغانستان کې د برېښنا د پرچاوي مخه نیولې ده او وایي چې د برېښنا پرچاوي هم په افغانستان کې کم شوه ده. خو په کابل کې بیا یو شمېر اوسیدونکي وایي چې د برېښنا ستونزه لا هم پر ځای ده، وایي چې وخت نا وخت په همدې ګرمۍ کې برېښنا پرچاوي لري چې د دوی ستونزې ډېرې کړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په افغانستان کې د ګرمۍ له زیاتېدو سره په پلازمینه کابل کې د خلکو له لوري د برېښنا غوښتنه د پام وړ زیاته شوې. داسې مهال چې تازه د طالبانو تر واک لاندې د برېښنا شرکت ویلي چې په تیرو درې ورځو کې د پلازمینې د برېښنا کمښت د پخوا په پرتله ښه شوی. د دې شرکت د عملیاتي څانګې مرستیال انجینر محمد ناصر احمدي لاریانا خصوصي ټلویزیون سره په یو مرکه کې چې یو برخه یې پرون د جون پاتې ویشتمه د دې شرکت په اکسپان خبره شوې ویلي چې د ترخیلو د 115 میگاواټه دستګاه له فعالولو سره د پلازمینې د برېښنا د کمښت ستونزه په ګړی ډول د شپې لوري کم شوی. نوموړي دا هم ویلي څلوروي ساعته برېښنا برابرول ناممکن دی او دا چې د ترخیلو دستګاه که څوم په لوړه بیه تمامیږي خو په خبرې د کابل خاریانو ستونزې ته په پام دغه دستګاه د شپې له 15 تر 16 ساعتونو پورې شاوخوا 80 میگاواټه اضافي برېښنا د کابل شبکې ته ورکوي. خو د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکو وایي نه یوازې د برېښنا د کمښت په ستونزه کې خواله نه دی راغلی بلکې د هوا له ګرمېدو سره د برېښنا پرچاوي لا زیاته شوی. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې خلک د ګرمۍ په موسم کې زیاتې برېښنا ته اړتیا لري او د طالبانو له حکومت غواړي چې د برېښنا په برخه کې د دوی ستونزو ته رسیدنه وکړي. د کابل د 14 ناحیې یوې اوسیدونکي کوبرا ازادي راډیو ته وویل
در هوای ګر نه بودن
په ګرمه هوا کې د برېښنا نه موجودیت یو لوی ستونزه ده او خلک یې له کړاوونو سره مخ کړي دي. موږ د ورځې په اوږدو کې 2-3 ساعته برېښنا لرو او د شپې چې 15 ساعته برېښنا وي. له یوې خوا ګرمي او له بلې خوا بې برقي ډېره سخته ده.
د پلازمینې د 14 ناحیې یو بل اوسیدونکي زینب هم ورته ستونزه لري.
کابل ولایت کې د برقون نشټوالی ډېر شوی ده او د برقونو نشټوالی د دې سبب کېږي چې په ډېر زیاتون رامنځته کېږي. همداسې دفترونو کې کورونو کې ځکه د ګرمي ډېره زیاته ده کله چې برق نه وي هوا ډېره زیاته ګرمه ده. پکو نشتوالی یخچالونه او همدارنګه زیاتر دفترونو کې ګرمي زیاته وي او کارونه تعویق کېږي.
د پلازمینې کابل اوسیدونکي په داسې حال کې د ګرمۍ د زیاتېدو او د برېښنا د کمښت له امله شکایت کوي چې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې سازمان FAO د رواني جولای په 24مه خبرداري ورکړی و چې د جون له لومړۍ تر درېمې نیټې به په ټول افغانستان کې د هوا په ګرمېدو کې له 2-3 درجو زیاتوالی راشي. له دې وړاندې هم د پلازمینې کابل اوسیدونکو د برېښنا د کمښت له امله د ستونزو په اړه ازادي راډیو ته شکایتونه کړي. د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام UNDP تر دې مخکې ویلي و چې د افغانستان د برېښنا سکتور له جدي ننګونو سره مخ دی. دې سازمان ویلي و چې کلیوالی سیمو کې برېښنا د خلکو محدود لاسرسي او په وارداتي برېښنا باندې پراخه تکیه په افغانستان کې د انرژي د ځان بسایني په وړاندې لوی خوندونو څخه دي. د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا ځانګړي سرمفتش سیګار دروان المریز کال په حمل میاشت کې په یو راپور کې ویلي و چې افغانستان د اړتیا وړ 80% د برېښنا اړتیاوې له ګاونډیو هیوادونو پوره کوي او د 200 میلیونه ډالرو په اندازه په کلني ډول برېښنا پیری.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سرور ښکاره کړئ
azadiradio.com.
ازادي رادیو څلور ویش ساعته.
نن د محرم دریمه او د افغانستان په ګډون په یو شمېر اسلامي هیوادونو کې لوړاندې د عاشورا مراسم پیل شوې دي. په کابل کې شیا مذهبي چې په ځنګړو مراسم سره د عاشورا ورځې شپې لمانځي وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا پرې یو شمېر محدودیتونه لګول شوي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
په داسې حال کې چې د عاشورا ورځې یا د محرم میاشتې لسمې ته یوازې و ورځې پاتې دي، په افغانستان کې یو شمېر شیعه مذهبي افغانان د طالبانو د حکومت لخوا د دې میاشتې د مذهبي مراسمو د ترسره کولو په اړه د محدودیتونو په اړه نیوکه کوي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې ادعا کوي چې طالبانو په جماعتونو کې د نوحه ویلو پر مهال د لوډ سپیکرونو په کارولو، په مذهبي بیرغونو د واټونو په سمبلولو او د دې مراسمو د لمانځونکو په غونډېدو محدودیتونه لګولي دي. له دې ډلې د دشت برچی سیمې اوسیدونکي د موضوع د حساسیت له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته د غږ بدلولو په شرط وویل
طالبان په مو هشدار دادن کې نوهای که د تکی خانه ها ما میگذاریم.
طالبان موږ ته خبرداری راکړې چې هغه نوهی چې په تکی خانه کې وایو باید په لاود سپیکرونو نه وي او غږ یې باید یوازې د ننه واورېدل شي او زموږ مذهبي بیرغونه یې هم ټول کړي دي. زموږ یوازینۍ غوښتنه له طالبانو دا ده چې موږ د تیرو کلونو په شان د عاشورا مراسم لمانځلو ته پرېږدي او کومه ستونزه او مخنیوی دینه رامنځته کوي.
د کابل د لویدیځې سیمې وی اوسیدونکو هم رجبی وایي چې عاشورا په کوم ځانګړي مذهب پورې اړه نه لري او لمانځل باید محدود نه وي.
دودیت های بسیار ایجاد کرده برای گرامه داشتشان که از جمله مختل کردن سقاخانه هایی که
د مراسمو در منظور پر وړاندې ډیر محدودیتونه لګیدلې دي. له دې ډلې د سقاخانو یا ځانګړو مذهبي ځایونو د ګډوډولو چې د شربت او نظر د ویش لپاره برابرېدل، د غرض دوی ویلي چې د نو حقوق باید لوړ پرې نه ښودل شي. ان ویل یې چې په جوماتونو کې تر نو وخت نه وهي مه وایي او له مایک نه کار مه اخلي او یوازې په جوماتونو کې کولی شي چې خپل مراسم ترسره کړي. بیرغونه هم راټیټ او ټولوي.
دوی د طالبانو له حکومت غواړي چې د امنیتي تدابیرو د ټینګولو ترڅنګ محدودیتونه کم کړي ترڅو په خبره یې وکړای سي د تیر په شان د محرم میاشتې مذهبي مراسم ترسره کړي. په ورته وخت کې د افغانستان د شیعه مذهب علماو شورا وایي چې سکل د شیعهګانو د مذهبي مراسمو د ترسره کولو لپاره شدید امنیتي تدابیر نیول سوي دي. د دې شورا یو غړي خالد صالحی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تدابیر امنیتي را به شدت در حال اجرا هستند. بالغ بر چند هزار نفر برای تامین
امنیتی تدابیر شدیدن د ترسره کولو په حال کې دی او په کابل کې د محرم میاشتې د مراسمو د امنیت د نیولو لپاره له 2000 زیات کسان ګمارل شوي. هیله مند یو چې سکل وکړای شو د الله تعالی په توفیق د محرم مراسمو د ترسره کېدو شاهدان ووسو.
خو د طالبانو د حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو په اړه څه ونه ویل. په ورته وخت کې د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد په راپور کې د مرکزیو کسانو د ادا او غوښتنو اړوند ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. خو طالبانو تیرو کلونو کې ویلي چې دا محدودیتونه یې د عامه امنیت د ساتلو لپاره لګولي دي. د طالبانو حکومت د عاشورا رخصتي هم د افغانستان د رسمي جنترې لري کړې ده. تیر کال هم په کابل کې یو شمېر شیعه مذهب و ادا کړې و چې د طالبانو حکومت د محرم او عاشورا مراسمو لپاره ځانګړي سوي مذهبي سټیکرونه او بیرغونه لمنځه وړي راټول کړي او د دې مراسمو لمانځونکي سره تیت او ویشلي دي. د تیر جمهوري نظام پر مهال د افغانستان په ډیری جماعتونو، تکیخانو او سخاخانو کې د محرم له لومړۍ تر دیارلسمې پورې په ځانګړي توګه د دې میاشتې په لسمه عاشورا ځانګړي مراسم ترسره کېدل. خو په دې وروستیو کلونو کې د عاشورا لمانځونکي په افغانستان کې د مرګونو بریدونو شاهدان وو چې د ډیرایو دغو بریدونو پړې د اسلامي دولت نومې وسله والې ډلې داعش خراسان څنګه لخوا منل سوي دي. د طالبانو حکومت لخوا د لګول شویو محدودیتونو سربیره د شیعهګانو په مذهبي مراسمو د بریدونو ویرې هم د مراسم کمرنګه کړي دي. د محرم میاشتې په ځانګړې توګه د هغې لس لومړۍ ورځې د شیعه مذهب و مسلمانانو لپاره ځانګړی اهمیت لري او دوی په دې ترڅ کې مختلف مذهبي مراسم ترسره کوي.
آزادي رادیو اوکرایني چارواکي وایي چې د جګړې له پایله روسي پر دغه هیواد بیساري لویه حمله کړې او ګڼ شمېر توغندي او بي پيلوټ الوتکې وروشتري. دا چې زیانونه څومره دي سفي الله ستانکزای به درته جزئیات درکړي.
پر اوکراین د جګړې له پیل راهیسې د روسیې تر ټولو لویه هوایي حمله. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی په ټولنیزو شبکو کې لیکلي تقریبا ټوله شپه په اوکراین کې د هوایي بریدونو خبرتیاوې خپرې دي. 400 ډرونونه د اوکراین په اسمان کې اوچې ډېری روسي ایراني شاهد ډرونونه وو. 6 بیلابیل توغندیا مشتل شوي. د اوکراین هوایي ځواک ویلي دوی د شپې لخوا توغول شوي 240 روسي ډرونونه او توغندي نسکور کړي او 225 نور بیا له رادار ورک شوي دي. د هوایي ځواک د مخابراتو مشر یوري اهنات اسوسییټډ پریس ته ویلي د روسیې دا وروستۍ حمله د 2022 کال فبروري چې پر اوکراین د روسیې غیر مواجه یرغل پیل شو په اوکراین باندې تر ټولو لوی هوایي حمله وه. د اوکراین گاونډي هیوادونو هم بیا ځان چمتو کړی. له دې ډلې د پولند پوځ د جون پر 9 وویل د برید پولند او متحد هیوادونه واڅول چې د پولند هوایي اریم د خوندیتوب د ډارمنتیا لپاره پوځي الوتکې اسمان ته پورته کړي. د اوکراین په لویدیځ کې د لکتر لګښ پګو سیمو څخه د تلفاتو او زیانونو راپور نه ورکړل شوی. د اوکراین په لویدیځ کې د لیویف او ایوانو فرانکویسک په جنوب کې میکالایف په جنوب ختیځ کې د پروژه او مرکزی اوکراین کې پولتا وه هغه سیمې دي چې بیګا په نخښه شوې دي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی تر دغه بریدونو وروسته یو وار بیا د اوکراین په لویدیځو متحدونو غږ کړی چې د روسیې د بریدونو په وړاندې د کیف دوامدار ملاتړ وکړي. پر اوکراین د غلوی برید هغه هڅې هم کمرنګ کړي چې د دې درې کلنې جګړې د درېدو لپاره پیل شوې دي.
په افغانستان کې د ایمرجنسی په نوم یو سازمان ویلي چې له ګرمۍ سره هممهاله د غیر ساري ناروغیو شمیر هم زیات شوی. په ورته وخت کې بیا خلک له کمزوري روغتیايي سیستم شکایت لري.
بیماریانو سره مبتلا دي خو روغتیايي مرکزونه چې دي د غوي هغه خدمات ډېر کم دي.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکی عبدالستار وو وایي په کور کلی کې بیلابیل ناروغۍ زیاتې خو ناروغان لازم روغتیايي خدمتونو او درملو ته د لاسرسي په برخه کې ستونزو سره مخ دي. د ازادي رادیو ته وویل
موږ روغتیايي مرکزونه هم لرو خو روغتیايي مرکزونه چې دي د غوي هغه خدمات ډېر کم دي او د ولسونو ازدحام ته ډېر زیات دي. روغتیايي خدمات چې کوم هغه شان لازمې رسیدګي نشي کولی.
د هرات ولایت د کرخول سوالی د قرقل سیمه اوسیدونکو یو سکلنه نجلا بیا ازادي رادیو ته وویل د دوی او په ګڼو نورو سیمو کې یو کلینیک هم نشته چې لامل یې ډیر زله د بیلابیلو ناروغیو درلودونکو په ځانګړي ډول امیندوارو میرمنو ژوند له ګواښ سره مخ کوي. خدمتونو ته لاسرسی نه لري. قرقل سیمه کې خو ښځې او ماشومان روغتیایي مرکزونو ته ډېر اړتیا لري. څو داسې پېښې هم شوي چې د امیندوارو ښځو ماشومان مړه شوي او دوی هم بد وضعیت ته رسېدلي دي. د افغانانو داسې وخت روغتیايي مراقبتونو خدمتونو او اسانتیاوو ته د نه لاسرسي شکایتونه کوي چې د ایمرجنسی په نوم یو نړیوال بنسټ هم په خپل تازه خپور کړي راپور کې ورته اندېښنه مطرح کړې او ویلي دي په داسې حال کې چې په افغانستان کې غیر ساري ناروغۍ مخ په پراخېدو دي، ډېری خلک د لسیزو جګړو له امله له ویجاړ شوي روغتیايي سیستم سره مخ دي. ایمرجنسی ازادي راډیو ته د چهارشنبه په ورځ د جون په 25مه په استولي راپور کې چې یو کاپي پر خپل ویبپاڼه هم خبره کړې زیاته کړې چې د هیواد کې د جګړو له پای ته رسیدو وروسته زیات شمېر افغانان د روغتیايي خدمتونو په لټه کې دي. خو د راپور په ټکو په دې برخه کې له لسیزو پانګونې وروسته هم د افغانستان د روغتیايي خدمتونو زیربناوي د دې جوګانه دي چې خلکو ته له پیښو د ور اوختو زیانونو او ټپونو زیګون جدي مراقبتونو او جراحي عملیاتو اړوند مخ په ډېریدو اړتیاوي پوره کړي.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیه وزارت سره کوم ستونزه لري؟ اتزر ته زره حال کې
د زیانګالو شخ
کنده خزه یې مخ غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ځادي رادیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېرې میډال او چغلې نو ما و د ازادي رادیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې ګان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوریدونکو په پای کې راځو دي چې یو شمیر افغان میرمنې وایي د زعفرانو د کښت پروسس او سوداګرۍ لپاره یې ځان او ګڼو نورو ښځو ته د کار زمینه برابره کړې او له دې لارې د خپل کورنۍ لګښتونه برابروي. دغه خزي وایي چې چیرته له دوی نه محدودیتونه لري شي نو به کولای شي چې خپل حاصلات نړیوال بازارونو پورې ورسوي.
فلان زعفران خشک کیلو 100 افغانی میدیم، اگر یک خانم دستیز باشه احتمال داره که روزانه 10 کیلو هم بتونه پاک کنه، اگر 10 کیلو پاک کنه 1000 افغانی میشه.
ده هرات ولایت اوسیدونکو د زعفرانو سوداګر ملیحه شمس وچی د نږدې 50 کلونو راهیسې د زعفرانو کښت پروسس او سوداګری کوي. د ازادي رادیو ته وویل په داسې حال کې چې د طالبانو د حکومت لخوا پر ښځو او نجونو په بیلابیلو برخو کې محدودیتونه لګیدلي، دا کار د ډیری ښځو لپاره ښه بوختیا او عاید لرونکی کار دی. دی زیاته کړه
حالت که فعلا خانوما بیکارن و خونه نشینن، زعفران خیلی کار خوبیه.
په داسې حال کې چې اوس ښځې په کورونو ناستې دي، د زعفرانو کار ورته ډېر ښه دی. دې برخه کې ورته د کار ښه زمینه برابرېږي. موږ سږ کال د زعفرانو د فصل پر مهال په دوو میاشتو کې تر 1,386 ښځینه کارکوونکي لرلې، او د کال نور وخت کې تر 12 دایمي نارینه او ښځینه کارګرانې او بزګرانې لرو، خو دې ورځو کې هره ورځ تر 12 ښځې
دا وایي ډیری دا ښځې چې ورسره کار کوي د خپلو کورنیو نفقه ګټونکي او سرپرستانې دي. ملیحه وایي د زعفرانو برخه کې ځان او نورو ښځو ته د پراخې کاري زمینې برابرولو له امله په 14 لمریز کال کې د افغانستان د زعفرانو د ټولنې لخوا د زعفرانو ملکي لقب هم ترلاسه کړی دی. د هرات ولایت بله اوسیدونکې نسیمه ابراهیمی هم چې له نږدې 4 کلونو راهیسې د زعفرانو د کښت او سوداګرۍ په برخه کې کار کوي، ازادي راډیو سره خبرو کې وویل چې د سره هم د زعفرانو د فصل پر مهال تر 80 زیاتې ښځې او نورو وختونو کې د پروسس په برخه کې تر 50 ښځې چې ډیری کلیوالې دي کار کوي. خو دې په دې برخه کې د ننګونو په اړه وویل
کښت کار زعفران خو بهتر است، مسئولیت است که یعنی واقعا ارزش عزیزه داره که کار باشه به خاطر از شوه.
د زعفرانو ښه کاروبار دی او په دې ارزي چې پانګونه پکې وشي، خو زموږ ښځو د کار پر وړاندې محدودیتونه زیات دي او ورځ په ورځ ډېرېږي. نندارتونونو ته نه غوښتل کېږي، اجازه نه راکول کېږي، نارینه او ښځینه پیرودونکي جلا کېږي، بهرنیو نندارتونونو ته هم نه بلل کېږو، بازار کې اجازه نه راکول کېږي چې پلورنځي او دوکانونه جوړ کړو. موږ اړتیا لرو چې له نږدې پیرودونکو سره وګورو، وغږیږو، ځکه د دې پر کیفیت لرې څوک باور نشي کولی.
دا ښځې د طالبانو له حکومت او نړیوالې ټولنې د افغان ښځو د ملاتړ غوښتنه کوي او وایي چې په سوداګریزه برخه کې د پرې لګول سوي محدودیتونه لرې کړي. د طالبانو حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت ویان اخندزاده عبدالسلام جواد د دې ښځو د ستونزو غوښتنو اړوند راپور تر خپرېدو د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د افغانستان د زعفران کارانو ټولنه وایي چې اټکل کېږي د نورو کلونو په پرتله سږ کال 13% زیات زعفران راټول او بهر ته صادر سي. د دې ټولنې مرستیال او د هرات ولایت د کرنې او مالدارۍ خونې مشر نجیب الله رحمتي ازادي راډیو ته وویل
امسال کښت په سطح اولی قرار داره از نظر کیفیت، چون کښت روش پیدا کرده.
سږ کال کښتونه د کیفیت په اړه په عالی کچه دي. دا د دې لپاره چې کال په کال زعفران کاران ښه روزل کېږي، زعفرانو ښه ساتنه کوي، نو کیفیت او وده یې ډېره ښه کېږي. دا مهال په ټول هیواد کې تر 200,000 ډېر خلک په مستقیم او غیر مستقیم ډول په دې برخه کې بوخت دي. له دولت مو غوښتنه دا ده چې حداقل موږ ته د بانکونو سیستم سم کړي چې کله صادرات کوو له بهر خپله پیسې ترلاسه کړی شو.
ښاغلي رحمتي زیاته کړه چې د ټول افغانستان په کچه د زعفرانو د برخې 90% کار ښځې کوي، چې په خبره یې په دې برخه کې د دوی ونډې ښې لاسته راوړنې هم لري. د افغانستان د زعفران کارانو د ټولنې د معلوماتو له مخې تیر کال له ټول افغانستانه 15 ټنه زعفران راټول شوي وو او سږ کال اټکل کېږي چې له 45 تر 50 ټنو راټول شي. دغه ټولنه وایي دا مهال په هیواد دننه د 1 کیلو زعفرانو بیه 95,000 افغانۍ او د 1 ګرام بیا 95 افغانۍ ده، خو په خبره یې له هیواد بهر په آزاد بازار کې په مختلفو بیو پلورل کېږي. زعفران د افغانستان د هرات، فاریاب، بلخ، سمنګان، فراه ولایتونو په ګډون د هیواد شاوخوا 10 ولایتونو کې کښتېږي، خو د دې بوټي ډېره برخه په هرات ولایت کې کښت، پروسس او بسته‌بندي کېږي. د افغانستان زعفران د کیفیت له نظره د نړۍ تر ټولو ښه زعفران ګڼل کېږي. د بلجیم مازا نړیوال انسټیټیوټ د تیر لمریز کال د جوزا په میاشت کې اعلان وکړ چې له لابراتواري څېړنو وروسته د هرات زعفرانو د خوند له پلوه لومړی مقام ترلاسه کړی دی. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP د تیر کال په مرغومي میاست ویلی و چې د تخمونو او مشورې ورکولو سره په افغانستان کې د زعفرانو د کروندګرو ملاتړ کوي څو هغوی د ارزښتناک بوټي وکړي او پروسس کړي. د سازمان په دې اړه په یو بیان کې زیاته کړې وه چې دا د کورنۍ لپاره د تغذیې د برابرولو یوه لار ده. د خوړو نړیوال پروګرام دا هم ویلي و چې زعفران د نړۍ سره زر بلل کېږي او کښت یې د دوامداره فرصتونو رامنځته کولو لپاره یوه ښه لاره ده.